د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مخدره موادو د کښت د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آیساف د ماموریت د تمدیدولو په درشل کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي چې د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر غوره کړي. پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت رئیس میلمه دی. خو اوس به صفي الله ستانکزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان حکومت د طالبانو د ادارات کړ چې ګنې ملا برادر له هم د پاکستان د حکومت په بند کې دی. د دایکوندی ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې کجران ولسوالۍ ته پامونه شي د طالبانو لاسته بولويږي. او د لیبیا حکومت وایي صدر اعظم علي زیدان د وسلوالو لخوا برمته شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو د ادارات کړ چې ګنې ملا برادر لا هم د پاکستان د حکومت په بند کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل ملا برادر آزاد دی چې د افغانستان د سولې د بهیر په پرمخ بیولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د افغان طالبانو یو ویندوی ویلی و چې ملا برادر نه دی خوشی شوی او لا هم په زندان کې شپې ورځې تیروي. ملا برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ کې ونیول شو. پاکستان د افغانستان له بیا بیا غوښتنو وروسته بالاخره تیره میاشت اعلان وکړ چې نوموړی خوشی کړی دی. د دایکوندی ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې کجران ولسوالۍ ته پامونه شي د طالبانو لاسته به ولويږي. د دایکوندی د ولایتي شورا مرستیال سید اسحاق اخلاقي ازادي راډیو ته وویل نن 15 ورځ چې د کجران پر ولسوالۍ د طالبانو حمله دوام لري او طالبانو د دې ولسوالۍ په 2-3 کیلومتره خاوره کې نفوذ کړی دی. د نوموړي په وینا د هلمند او روزګان د دوو ولسوالیو له لارې په دې ولسوالۍ شاوخوا 800 طالبانو حمله کړې دي. ښاغلي اخلاقي همدارز وویل ملي پولیسو د خپلو ځوابي حملو په نتیجه کې د طالبانو 8 تنه وژلي او دیار لس نورې ټپیان کړي دي. په دې نښتو کې تر اوسه د دوو پولیسو له ټپي کېدو هم پخلی شوی دی. طالبانو د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په اسمار ولسوالۍ کې څلور پاکستانی طالبان هغه وخت وژل شول چې غوښتل یې د ملي اردو په یو مرکز حمله وکړي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې پلي لوا ویاند محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر مهال څلور تنو پاکستانی طالبانو غوښتل چې په اسمار ولسوالۍ کې د ملي اردو په مرکز د هاوان توغندۍ وتوغوي خو پرې خپله هاوان چاودېدلی دی. هغه وایي له دې وړاندې هم د اسمار ولسوالۍ په نظامي مرکز څو ځله کورنۍ او بهرنیو وسلوالو طالبانو د هاوانونو او میزایلو ګولۍ ویشتلي چې ډېری یې د هستوګنې په کورونو لګېدلي او عوامو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د خوست سیمه ایز مسولین وایي د ځمکو غصب د عمل منفع پروژو تطبیق له خنډ سره مخ کړی دی. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران ازادي راډیو ته ویل په یاد ولایت کې د پرمختیايي پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د ځمکو غصب جدي ستونزې رامنځته کړې او له همدې امله خوست ته د میلیونونو ډالرو منظور شوې پروژې بیرته مسترد شوې. له دې پخوا د خوست د کرنې او مالداري ریاست ویلي وو په دې ولایت کې د زورواکلو او ځایي خلکو لخوا نږدې 1 لک جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. تر لږ ځنډ وروسته به بهرني خبرونه واوري. د لیبیا حکومت وایي صدر اعظم علي زیدان د وسلوالو لخوا برمته شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. حکومت په یو بیان کې ویل چې زیدان نن سهار وختي دی وی ډلې سړو لخوا چې د پخواني وسلوالو ګمان پر شوی تختول شوی او انګیزه نه ده معلومه. راپورونه وایي چې زیدان د لیبیا د پایتخت ترابلس لیو هوټل څخه برمته شوی دی. د هغه د برمته کېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغې رامنځته کېږي چې امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ په ترابلس کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده یو مشکوک تروریست ابو انس الليبي ونیو چې اوس د امریکا په بند کې دی. د لیبیا چارواکي په 2010 کال کې د کورنۍ جګړې او د پخواني واکمن معمر قذافي له وژل کېدو وروسته د وسلوالو ډلو ترمنځ د اختلافونو د لمنځه وړلو هلې ځلې کوي. د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود وایي د ډله لا هم د سولې خبرو ته تیار ده. حکیم الله مسعود په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه د پاکستان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د جدي ګام په اخیستلو کې په پاتې راتلو تورن کړ. تیره میاشت وروسته له دې چې اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ وسلوالو پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړ. مسعود ویل حتی که بهرنی پوځیان راتلونکي کال افغانستان ووزي هم په پاکستان کې به د دوی حملې دوام وکړي. د ویل که پر پاکستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودرول شي، طالبان تیار دي چې د سولې خبرې وکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک تر دې مخکې د سولې د خبرو لپاره له ټولو قبایلي سیمو څخه د پاکستاني پوځیانو د وتلو او د اوربان د اعلانولو شرطونه ایښي ول. امریکا د حکیم الله مسعود پر سر $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د سوریې د رژیم د مخالفانو یو ملاتړي ډلې ویلي د دمشق په ختیځ کې د نښتو له امله په لسګونه مخالفان او دولتي ځواکونه وژل شوي دي. برټانوي میشته د سوریې د بشري حقونو څار ډلې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په حسینیه، التایبیه او بوعیده سیمو کې د دولتي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 22 تنه وسلوال مخالفین او د سوریې په لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا ویلي دولتي پوځ د حسینیه او التایبیه شاوخوا سیمې په خپل کنټرول کې راوستي دي. د بلې خوا مخالفو پوځیانو د هغې حملې مسؤلیت منل چې له عملی په هم سولایت کې د تیلو دوه سترې زیرمې له منځه تللې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې مصر ته د اخوان المسلمین د ځپلو او له قدرته د منتخب ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو په خاطر د درنو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ورکړه او یو شمېر مالی مرستې ځنډولې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویل د اوباما د ادارې مصر ته د مشخصو پوځي تجهیزاتو او نقدي مرستې په دې خاطر ځنډولې چې وګوري آیا د آزادو او عادلانه انتخاباتو له لارې د یو ملکي حکومت د رامنځته کېدو په چاره کې د باور وړ پرمختګ کېږي که څنګه. چارواکو ویل په هغو پوځي مرستو کې چې تعلیق شوي ټانکونه، جنگی الوتکې، هلیکوپټرې او توغندي شامل دي. په بیان کې ویل شوی چې واشنگتن به له مصر سره د پولو د امنیت ساتلو، له تروریزم سره د مبارزې او په سینای کې د امنیت د ټینګښت په برخو کې یو شمېر مرستې جاري وساتي. په پام کې ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نړیوال څارونکي به نن په آذربایجان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شفافیت په اړه خپل نظر څرګند کړي. پرون په سلو کې د 80 رایو له شمېرلو سره چارواکو ویل چې ولسمشر الهام الیف نږدې په سلو کې 50 رایې وړي دي چې په دې توګه به نوموړی په لوی بریالیتوب سره د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د رایو نتایج ښیي چې د مخالفینو د ائتلاف کاندید جمیل حسن علي شاوخوا 15% رایې ګټلي دي. هغه چارواکي په انتخاباتو کې په لاسوهنو اتورن کړي دي. د بشری حقونو ډلو ویلي چې حکومت، آزادې رسنۍ، غیر دولتي سازمانونه او د مخالفینو پلویان ځپلي او په دې هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره شرایط نه دي برابر. او د هغو کډوالو چې بیړۍ یې تیره اونۍ د ایټالیا د سمندر غاړو ته نږدې ډوبه شوې د مړو شمېر 302 تنو ته ورسېد. ایټالیایي چارواکي وایي د وژل شویو کسانو شمېر هغه وخت زیات شو چې په لمبیدوسا ټاپو کې نور مړي وموندل شول. لمبو وهونکي لا هم د نورو مړو د موندلو لټه کوي او ښایي د تلفاتو شمېر تر دې واوړي. په بیړۍ کې 1500 تنه سپاره ول چې 150 ژغورل شوي دي. د اروپا کمیسیون مشر خوزه مانوئل باروسو او د ایټالیا صدراعظم انریکو لیتا پرون چهارشنبه لمبیدوسا ته ټاپوته او لاړل. باروسو ژمنه وکړه چې سیمې ته به نور مرسته هم ورسوي. سلګونو تابوتونو تصویر به مې هیڅکله ذهنه نه وځي. دا هیڅ څوک نشي هیرولی. د یو ماشوم تابوت، د یوې مور او یو ماشوم تابوت چې هماغه شېبه زیږېدلی و، دا داسې شی و چې ما ته ټکان راکړ او سختې غمجن کړه. د ایټالیا صدراعظم انریکو لیتا وویل د وژل شویو کسانو لپاره به د جنازې رسمي مراسم ترتیب کړي. دا یو مهم خبرونه.
لسفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. په دمو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مخدره موادو د کښت د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ایساف د ماموریت تمدولو په درشل کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر غوره کړي.
داسې یو مستقل میکانیزم د جوړولو په خاطر چې د دې پرانا کې دا میکانیزم د ملکي تلفات قضایا تحقیق کی او د دې مستفیدین باید و پیژندل شي، متضررین ته جبران خساره ورکول شي.
د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې دوهم نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرئ. اوریدلی شئ د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت رئیس میلمه کړی.
همیشه آریانا تخریبیږي، همیشه داسې خلکو ته ویل کیږي چې آریانا ګټه نه کوي، آریانا ته نور ضرورت نه محسوسیږي.
د د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مخدره موادو د کښت زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړل. ده وویل که د افغانانو د روزګار غم ونه خوړل شي، د افغانستان اقتصاد به په بشپړه توګه په مخدره موادو تکیه وکړي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د تر ټولو جګ پوړي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په راتلونکو اونیو کې ملګري ملتونه د افغانستان د مخدره موادو په اړه کلنی راپور خپروي. تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
ملګرو ملتو پرون وویل که د نړیوالو په مرسته افغانانو ته متبادل روزګار رامنځته نه شي، افغانستان به په یوه داسې هیواد بدل شي چې کاملا په مخدرو موادو متکی وي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې مشر یوری فیداتوف له افغانستانه په راتلونکي کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې د دغه هیواد د مخدرو موادو د ستونزې تور تصویر انځور کړ. د وویل د نړیوالو ځواکونو حضور شاوخوا درېیمې برخې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده، او هغه تشه چې د دغو ځواکونو له وتلو وروسته د کار په برخه کې رامنځته کیږي باید ډکه شي څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو این او ډی پی کالنۍ سروې د روان اکتوبر په وروستیو کې خپره شي. فیداتوف ریوټرز خبری آژانس ته په مرکه کې وویل په دې سروې کې به وښودل شي چې په افغانستان کې تر تیر 2012 میلادي کال د کوکنارو حاصل زیات شوی دی. له تریاکو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات په افغانستان کې تولیدیږي، هیروین جوړیږي. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې روسي مشر فیداتوف د هلو ځلو د زیاتېدو د غوښتنې په ترڅ کې وویل حالات مخ په خرابېدو دي. دا بیخي ښکاره او د مایوسۍ وړ ده. دا یوه خورا جدي ناکامي ده، خو موږ ته پکار ده چې د خبرداري شخ پورته کړو. کارپوهان وایي د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان حکومت د کوکنارو له کټ سره د مبارزې لپاره نورې مرستې ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان له مخدرو موادو څخه د جګړې د مصرف د پوره کولو لپاره کار اخلي. فیداتوف هم دې مسئلې ته په اشاره وویل مخدر مواد د بلوا او جګړې د دوام لپاره پیسې برابروي، د سیمې ثبات او په افغانستان کې د خلکو روغتیا ګواښي. په دغه هیواد کې د روږدو کسانو فیصدي په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. د همدار رسول چې تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې متبادل اقتصاد ته وده ورکړي، او له ټولو هلو ځلو سره سره نه دي بریالي شوي چې غیر قانوني کښت په قانوني واړوي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مخدره موادو د کښت زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. د بشري حقوقو یو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل بیا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ایساف د ماموریت د تمدیدولو په درشل کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر غوره کړي. دا خبره د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل هوریه مصدق ازادي رادیو ته په یو مرکه کې وکړه. میرمن مصدق د اسمت ساروان د دې پوښتنې په ځواب کې چې له امنیت شورا څخه څه غوښتنه لري وویل
نړیوال بخښنې سازمان اوس اندېښنه په دې وخت کې څرګنده کړې چې د امنیت شورا غواړي چې د ایساف مندیت تمدید کړي. خو زموږ اندېښنه دا ده چې هغه وخت چې د ایساف مندیت تر بل کال تر اکتوبر په وخت کې دا تمدید شي، خو زموږ اندېښنه دا ده چې د ایساف ځواکونو باید د خپل ټول کوشش کې چې د ملکی وګړو تلفات تیته کې یا پای ته رسوي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې د امنیت شورا باید در ایساف او امریکي همچنان افغان ځواکونو ته باید داسې فشار ورکړي او داسې یو مستقل میکانیزم د جوړولو په خاطر چې د دې پرانا کې دا میکانیزم دا مستقل میکانیزم کولای شي چې هغه وخت چې د ملکی تلفات قضایا او پیشي دوی کولای شي چې دا قضایا تحقیق کړي او د دې مسببین باید وپیژندل شي، باید متضررین ته جبران خساره ورکول شي.
آیا دا ممکنه ده چې د جګړې او د ملکیانو د تلفاتو مسببان محاکمه شي یا سزا ورکړي شي؟
خبر داده چې خوا چې دا د ضد دولتي ځواکونه دي یا د نړیوال پوځونه یا افغان پوځیانو دي، دا ټول د نړیوال د جګړې قوانینو تر رڼا باندې مسؤلیت لري چې باید د ملکي افرادو محافظت او تحفظ کړي. هغه وخت چې دا چې هر څوک به وي، خوا طالبان به وي یا نور ضد دولتي ځواکونه به وي یا نړیوال ځواکونه، امریکي ځواکونه یا د افغان حکومت ځواکونه دي، هغه وخت چې دوی د بین المللي جګړې قوانینو سرغړونه کوي خود دوی مجرم ګڼل کیږي او د نړیوالو قوانینو تر رڼا باید دا خلک محاکمه وشي. دا خلک د افغان قوانین نه مني، مګر دوی د بین المللي یا نړیوال قوانینو تر لاندې مسؤلیت لري چې باید د خپل جرایمو ځواب ورکړي او هغه افراد چې په قصدي توګه ملکی خلک وژني باید دوی محاکمه بشي، او همدارنګه هغه ملکی افراد چې متضرر شوي دي په دې عملیاتو باندې باید دوی ته هم جبران خساره ورکول شي. خو زموږ غوښتنې دا ده چې امنیت شورا باید داسې یو محکمه یا څرګند قدم واخلي او ټول ځواکونه چې په افغانستان په جګړو کې بوخت دي، خوا دا د افغان حکومت نړیوال ځواکونه دي یا د طالبان او بل ضد دولتي ځواکونه دي، دوی ټول باید د نړیوال قوانینو احترام کړي او هغه وخت چې داسې یو سرغړونه پیښ شي دوی باید ځواب ورکړي د خپل اعمالو ته.
تاسو دي افغان شزو د راتلونکي په باب اندیشنه ښکاره کړې ده، ستاسو اندیشنه لڅه دره کړه؟
اندیشنه دا ده چې متاسفانه د دوه کالو را په دې خوا هغه حمله پر شزو باندې زیاته شوې ده او مونږ او تاسو شاهدان یو چې د لغمان په ولایت کې د شزو د ریاست رئیس دوی رئیسانو وشل شوی ده او همدارنګه په هلمند په ولایت کې زمونږ نشینه پولیس افسران چې وو دوی وشل شوی ده او همدارنګه زمونږ وکیلان وو یا نور شزی وو چې د اجتماعي په سطح دوی تقریبا یو شخصیت وو، هغه تر حمله لاندې راغلی دی یا وژل شوی دی یا د دوی په یا اختطاف شوی دی. خو دا متاسفانه د افغان حکومت ناکامي ګڼل کیږي، دا د افغان حکومت ناکامي ګڼل کیږي ځکه چې د افغان حکومت نشي کولی چې تر اوسه پورې د ښځو مخصوصا هغه ښځې چې د اجتماعي په سطح یو موقف لري د دوی تحفظ برابر کړي. د دې په خاطر مونږ له افغان حکومت څخه او د امنیت شورا داسې غوښتنه کړې ده چې په افغان حکومت باندې باید فشار راوړي چې افغان حکومت باید د ښځې د تحفظ په باره کې باید یو ډېر سخت اقدامونه کوي او د دوی تحفظ زمینه باید برابر کړي او د دوی تحفظ زمینه د دې په خاطر ده چې له داسې حملاتو مخنیوی شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤل هوریه مصدق و چې وایي د ایساف د ماموریت د تمدیدولو په درشل کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي چې د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تدابیر غوره کړي. مصدق وایي د یوې میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې د ملکي تلفاتو پیښې وڅېړي، مسببین یې وپیژني او قربانیانو ته مالي مرستې ورسوي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر کال د ایساف ماموریت تمدیدوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټ کې یې وړاندې کوي.
د لویدیځ په چاپي خپرونو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې خپرې شوې دي او له غرب سره د اوسني ولسمشر حامد کرزي د اړیکو مسله هم څېړلې ده. فارن پالیسی خپرونې د افغانستان ولسمشرۍ ته پر یوه نوماند کاندید عبدالرب رسول سیاف مقاله چاپ کړې ده او لیکي سیاف د بحث وړ سیاستوال دی. د هغه ملاتړې په دې سترګه ورته ګوري چې سیاف د پخواني شوروي اتحاد او افغان کمونستانو پر ضد په جهاد کې مهمه ونډه لرله. د سیاف مخالفان بیا وایي چې دی هغه جنګ سالار دی چې د کابل په کوڅو کې د نویمو کلونو په ترڅ کې د زرګونو کسانو وینې وبهولې. د خبرونې په باور د لویدیځ په نظر بیا سیاف یو افراطي سړی دی چې له القاعده ډوله کسانو سره اړیکې لري. فارن پالیسی وړاندې لیکي چې طالبان بیا سیاف ته د خپل لومړي دښمن په سترګه ګوري. د لویدیځ وی بلې ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د افغانستان د یو بل کاندید نوماند قیوم کرزي په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې لیکي قیوم کرزي وروسته تر دې چې خپلې پاڼې د کاندیدېدو لپاره وسپارلې د خپل ورور په تیره 12 کلنه دوره کې د اداري فساد پر موجودیت اعتراف وکړ. خو د دې ترڅنګ د وویل چې د خپل ورور حامد کرزي د حکومت لاسته راوړنې چې ډیموکراسي ده، اقتصادي وده ده او د ښځو د حقونو مسله ده په خپلې واکمنۍ کې خوندي کړي. شپږشپېته کلن قیوم کرزی چې د خپل ژوند په لسکونو کاله په امریکا کې په شخصي تجارت تیر کړی دی د ورسپانې په نظر یو لمطرح کاندیدانو ګڼل کیږي. قیوم کرزی وایي زه هغه څوک یم چې لاسونه مې پاک دي. وال سټریټ جورنال بیا لیکي چې قیوم کرزی د یو شمېر نورو کاندیدانو په څیر جهادي قمندانان خپل مرستیالان کړي نه دي. ګارډین او ډیلی ټلګراف ورسپانو بیا د خپل ولسمشر کرزی په اړه لیکنې خپرې کړي دي او د هغه ورستیو انتقادونو ته اشاره کړې ده چې وی ویل د ناټو د عملیاتو له لاسه ډیر خلک وشل شول، هیڅ ګټه یې ونه کړه او لا هم امنیت نه دی ټینګ شوی. ګارډین لیکي دا انتقاد هغه څوک کوي چې کار او شای ژوند د امریکا او بریتانیا د پوځیانو د ملاتړ مدیون وي. بل بریتانیایي ورځپاڼه ډیلی ټلګراف بیا د افغان ولسمشر د انتقادي څرګندونو په اړه لیکلي دي چې دا به نو یوه تراژیدي وي چې 1440 بریتانیایي سرتیري په افغانستان کې بې ګټې مړه شوي دي. ورسپانه بیا څرګندوي که چرته په حقیقت کې د افغانستان ماموریت ناکامه شوی وي نو علت په خپل د کرزی مشیده او د اداري فساد په څیر پر یو شمېر مهمو ستونزو د دسترګو پټول دي.
په پېښور کې پرون د افغان قونسلګرۍ د فرهنګي خونې په نوښت د افغانستان د لاسي صنایعو او خطاطۍ دوه ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې د افغانستان د لاسي صنایعو خطاطۍ شوې نسخې، تاریخي انځورونه او نور تاریخي آثار د ننداري لپاره ایښودل شوي دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق هم د نندارتون ته ورغلی او په دې اړه یې دا راپور راستولی.
د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور په نشتر حال کې د چهارشنبه پر ورځ د افغان قونسلګرۍ د فرهنګي خونې لخوا د افغانستان د لاسي صنایعو او خطاطۍ دوه ورځنۍ نندارتون پیل شو. په دغه نندارتون کې په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګرۍ د فرهنګي خونې د لاسي صنایعو توکي، خطاطي شوي قرآني نسخې، تاریخي انځورونه او نور ډول ډول افغاني توکي د نندارې لپاره ایښودل شوي دي. د نندارتون رسمي پرانسته په خیبر پختونخوا کې افغان قونسل سید محمد ابراهيم خيل او د پاکستان د ایالتي حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت سکرتر حنيف اورغزي د پټي په پریکول وکړه. دغه نندارتون ته د خیبر پختونخوا له بیلابیلو سیمو څخه افغان کډوال، افغان موسیلین او د خیبر پختونخوا ډیر شمیر ځایي اوسیدونکو راغلي وو. د افغان قونسلګری د فرهنګي خونی مشر پروین ملال ازادي رادیو ته دغه نندارتون د هدف په اړه داسې وویل:
دغه فرهنګي روابط چې دي دا مستقیما په سیاسي روابطو باندې اړه لري او ملکونه سره نږدې کوي. دا د دې یو مقصد وو او بل مقصد یې دا چې د خیبر پختونخوا ایالت کې زموږ ډیر هغه دي شوونځیان دي او لیسی دي او دلته په زرګونو افغاني ماشومان دلته په افغاني سکولونو او لیسو کې درس وایي. موږ د دې لپاره هم دا دایره وو وخت په وخت باندې چې زموږ دغه هغه چې دي افغاني ماشومان چې دي چې دلته دي د هیواد څخه لیرې دي چې هغوی د خپل کلتور څخه لیرې پاتې نه شي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات او کلتور وزارت سکرتر حنيف اورغزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دغه مخکې چې کوم افغان کونسلګری والا د خپل ثقافتي شو کړو نو موږ مکمل برست کو او د څه قسم چې کوم ایگزیبیشن دي نه صرف د لوکل چې کوم د ثقافت سره محبت لرونکي خلګي بلکې عام خلکو ته یو خه مکمل او شی یو خفن پاره وګوري او دغه د خلکو ینګ سپیشلی ینګ جنریشن کې یو شوق هم پیدا کیږي چې راغی هم دا سه ایکسپرتیز حاصل کی او ظاهر خبر چې کوم تاسو نه نو کو ته دا چې کوم د خپل آرت نمونه پیښ کې دا یقینا یو یو بهترین شاهکار دی او زما په خیال د پېښور خلک به ډېر انجوای کوي.
یو تن افغان زده کوونکی نجیب ننګیال چې دغه کلتوري نندارتون ته راغلی او ازادي راډیو ته وویل
تا د افغانستان د لاسي صنایع او کلتوري نندارتون خوښ شوم، ډېر زیات خوند یې وکړ چې دلته موږ راغلو. د افغانستان هغه تاریخي آثار هم ولیدل، تاریخي لیکل هم ولیدل، په ځانګړي ډول باندې دغه خاص لاسي خطاطۍ او د کتابت چې کوم انټیکس هغه جوړ کړي، رښتیا هغه ډېر زیات حیرانوونکي و. او هیله لرم چې بهرنیو هېوادونو کې هم دغسې د افغانستان کلتور وزارت دغسې میلې وکړي، نمایشونه وکړي، تر څو زموږ عباسي افغان کلتور خلکو ته معرفي شي.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان قونسلګری فرهنګي خونه له دوه کلونو راهیسې په پېښور کې د افغان لاسي صنایعو نندارتون جوړوي، او د فرهنګي خونې د مشرې د وینا له مخې دغه نندارتونونو ته هر کال د افغان کډوالو په ګډون ډېر شمېر ځایي پښتانه هم ورځي. طبیع الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
بیا هم پاکستان کې تم کیږو. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو په شمول نورې بهرنۍ مرستندوی ادارې له زلزله ځپلو سره مرستې ته نه پرېښودل کیږي. له آفتونو د ژغورنې مرکزي اداره وایي دوی پخپله له زلزله ځپلو سره د مرستې توان لري. نور جزئیات یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
په بلوچستان کې د سپتمبر پر 14 درغلي زلزلې 15 ورځې وشوې، خو د پاکستان لافتونو د ژغورنې اداره لا په دې نه ده توانېدلې چې تر ټولو زلزله ځپلې سیمو پورې ځان ورسوي، له خلکو سره خوراکي مرستې وکړي او د هغوی د نړېدلو کورونو د بیا رغونې کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو، د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف، د خوراک نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی موسسو خپله یوه ډله له کوټې اواران سیمې ته د زلزله ځپلې مرستې ته لېږلې، خو له قدرتي آفتونو د ژغورنې مرکزي ادارې له کراچۍ څخه خاوران ته د تلو اجازه نه ورکړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنۍ څانګې مسؤل ډاکټر فواد خان په دې اړه وایي لافتونو د ژغورنې د ادارې مشر موږ ته اواران ته د تلو اجازه را نه کړه، نو د زلزلې د تاوان د اندازه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو ډله هلته نشي تلای. یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان او یو این سی آر هر ځای تر افتونو وروسته لومړی هلته ځي، سیمه ګوري او ورسره د مرستې کارونه هم پیلوي. خو سره له دې چې د بلوچستان ایالتي حکومت له بهرنیو مرستندویو ادارو غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلې مرستې ته دې ورسي، د پاکستان مرکزي حکومت بهرنیو مرستندویو ادارو ته له زلزله ځپلې سره د مرستې اجازه نه ده ورکړې. او له قدرتي آفتونو د ژغورنې مرکزي اداره وایي چې دم ګړۍ دوی له زلزله ځپلې سره د مرستې توان لري او د مرستو کارونه هم دوام لري. د دې ادارې ویاند ادریس مسعود وایي زموږ حکومت دومره وسایل لري چې د زلزله ځپلې مرسته وکړو، نو تر اوسه موږ داسې پریکړه نه ده کړې چې د بهرنیو هیوادونو یا بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته هرکلی ووایو. د بلوچستان ایالتي حکومت او امنیتي ادارې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وسلوال سازمانونه له زلزله ځپلو سره د مرستو په مخ کې خنډ بولي، خو دغه سازمانونه بیا حکومت ملامت بولي چې وایي دوی د نړیوالو مرستندوی ادارو د مرستو مخه نیولې ده. د خپلواکي غوښتونکو سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ عمومي سکرتر ډاکټر منان بلوڅ وایي له نړیوالو مرستندوی ادارو د زلزله ځپلو مرستې ته د ورته غوښتنه کوي، خو وایي حکومت ورته اجازه نه ورکوي. چې کومې مرستې د بلوڅانو لپاره دلته راتلي، زموږ ملګرو خواخوږو یا مرستندویو موسسو چې د انسانیت په خاطر کومې مرستې رالېږلې وي یا زموږ د سازمان لخوا مرستې برابرې سوي دي، هغه له سامانونو ډکې لارۍ د ملیشا ځواکونو په کیمپ کې ولاړې دي او تر خلکو پورې یې نه پرېږدي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ یو اونۍ مخکې له بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستو غوښتنه کړې وه. وایي تر اوسه جرمني، مسقط او ملګرو ملتونو ورته د مرستې وړاندیز کړی، خو له مرکزي حکومت یې دغو مرستو ته د راتګ لپاره رسمي غوښتنه کړې، خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. زه چې 15 ورځې هلته وم، نو شاوخوا شل موسسې چې د بلوچستان او د هیواد په کچه کار کوي هلته راغلي وې. شپه ورځې کار کاوه، اوس خو د خلکو د ژغورنې او مرستې کارونه پای ته رسېدلي. اوس باید دغو زلزله ځپلو خلکو ته کورونه ور جوړ سي. په دې برخه کې مو غوښتنه هم کړې ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه به د خلکو د کورونو په بیا رغونه کې راسره مرسته وکړي. په اواران سیمه کې د ایس پی او یا د مشارکت او ودې د غښتلتیا په نامه د پاکستان د یوې غیر حکومتي مرستندوی موسسې سیمه ییز مشر الهي بخش بلوڅ وایي د جماعت الدعوه فلاح انسانیت فاونډیشن او د نورو مذهبي ډلو خوراکي مرستو ته اجازه ورکول کیږي، خو وایي په ماشومانو کې بېلابېلې ناروغۍ خپرې سوي دي چې د درملنې لپاره یې هڅې نه تر سترګو کیږي. تر 50 کلونو کم ماشومانو لپاره د خوراک شی نسته، او دلته چې تر آفتونو وروسته کومې ناروغۍ پیښیږي هغه خپرې سوي دي چې په هغوی کې ټپیان، ډارېدلي کسان، د معدې او ملاریا ناروغان ډېر سوي دي.
لپاره
لا فتونو د ژغورنې ایالتي اداره وایي د بلوچستان پاواران مشکه کیچ او تربت سیمو کې زلزلې شاوخوا 115,000 تن اغیزمن کړي دي خو ځینې غیر حکومتي مرستندوی ادارې وایي زلزلې شاوخوا 300,000 تن اغیزمن کړي او شاوخوا 50,000 کورونه تباه کړي دي چې په هغوی کې شاوخوا 116 ښوونځي هم شامل دي
و امریدل چې په بلوچستان کې ملګرو ملتونو په شمول یو شمیر بهرنۍ مرستندوی ادارې نه پریښودل کیږي چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونې دوهمې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ور